وحشت و...
د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د دې د ازادۍ رادیو یو بل خبرونه پیل شو چې په سر کې خبرونه راځي. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان اګلند افغانستان ته خپل سفر نن پای ته ورساو. اګلند پر ټوئیټر په یو بیان کې لیکلی چې افغانستان په ډېرې خوشحالۍ سره پریږدي. دی وایي لکه چې کابل ته روانې ده نو هلته د یخنۍ کچه منفي شلو درجو ته رسیده. د ناروې د کډوالو د شورا مشر خبرداری ورکړی چې میلیونونه افغانان به تر هغه وخته له اړینو مرستو بې برخې وي چې نړیوالو مرستندویو ټولنو ته د ښځینه همکارانو په ګډون او د هغو له لارې یو ځل بیا د کار اجازه نوی ورکړل شوی. اګلند د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ په دینیت افغانستان ته ولاړ چې هلته به د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې هغوی ته قناعت ورکړي چې پرنجونو او ښځو د تعلیم او کار محدودیت لري کړي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګېدلو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه، طالبانو نن وویل چې نړیوال سازمانونه او هیوادونه باید د افغانستان حالات او د ملت دینی غوښتنې درک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټوئیټر لیکلی چې د دوی حکومت د امنیت شورا اندېښنې درک کوي، خو مجاهد زیاتوي چې دوی هڅه کوي ټولې چارې د اسلامي شریعت په رڼا کې تنظیم کړي. ښاغلی مجاهد وایي نړیوال باید بشري موضوعات او انساني مرستې له سیاسي مسایلو سره ونه تړي. امنیت شورا په خپله بیګانې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر تعلیم او کار، د ښځو پر ازادیو او د وګړو پر بشري حقونو د لګېدلو محدودیتونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه وکړه. د نړیوالو د مرستو یو بل کڅوړه نن بیا افغانستان ته ورسیده. د افغانستان بانک چې د طالبانو حکومت یې اداره کوي نن پر ټوئیټر په یو بیان کې دا اعلان وکړ. په بیان کې دا پیسې له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرسته بلل شوی او یادونه شوی چې سوداګریز بانک ته ورکړل شوی. په بیان کې هیله ښودل شوی چې دا مرستې د افغانستان د بانکي سکتور له لارې واستول شي. د ایران حکومت ایرانی الاصله برتانوی علی رضا اکبری اعدام کړی دی. د ایران د قضا اړوند میزان خبری اژانس راپور لمخې اکبری چې د دفاع وزارت په خنۍ مرستیال وو د برتانیا د استخباراتو لپاره د جاسوسۍ، فساد او د هیواد د ملي او بهرني امنیت پر ضد د اقداماتو په تور په اعدام محکوم او نن اعدام شوی دی. ایران پر اکبری تور لګولی و چې برتانیا ته د جاسوسۍ په بدل کې د $2 میلیون معادل پیسې ترلاسه کړي دي. د برتانیا حکومت نن دا یو بګنوونکی عمل وباله او ویغانده. برتانیا له دې مخکې هم د اکبری اعدام سیاسي بللی او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې وه. او اوکراین د روسیې هغه ادعاوې رد کړې دي چې وایي په ختیځ سولیدار ښار کې له څو میاشتنیو شاتګونو وروسته هلته د جګړې په ډګر کې پرمختګ کړی. د اوکراین پوځ وایي په دې سیمه کې لا هم درنې نښتې روانې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا ښار یې چې ستراتیژیک اهمیت او د مالګې قانون لري تېره شپه نیولی دی. په وروستیو څو ورځو کې د دې ښار د وضعیت په اړه متناقض راپورونه ورکول کېدل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په یو ویډیویي پیغام کې ویل چې د بخموت، سولیدار، کریمینا او نورو کلیو او ښارونو په ګډون په دونیتسک سیمه کې درنې جګړې روانې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي. د بی سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي که څه هم روغتیایي مرستندوی ټولنې د طالبانو له وروستي بندي څخه مستثنا دي، خو دوی ته په دې اړه رسمي ډاډ نه دی ورکړل شوی. دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
هغه مېرمنو باندې چې بندیز لګېدلی اوس په کورونو کې ناستې دي، طبیعي ده چې د هغوی اقتصادي وضعیت ته ضربه ده. د هغوی هغه زحمتونه چې په تېرو کلونو کې هغوی د تعلیم په برخه کې ویستلي هغه پر اوبو ځي.
طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غوښتنې ته ځواب ویلی چې دوی پر ښځو او نجونو د لګېدلو بندیزونو لرې کولو ته هڅولي. نور موضوعات هم لرو. د خوست په ګربزو کې د دودیزو او عصري لوبو نندارې
دا برنامه کې به خصای خصای نیزابازی، کبړی، والیبال، تیګه چونه دا شاین بکې نن ورځ ځوانان را جمع دي د خوښۍ احساس کوي.
په نړیوالو مسایلو کې برتانیا اوکراین ته ځینې ټانکونه ورکړي څو له روسیې څخه د سیمو په بیرته نیولو کې مرسته ورسره وکړي. نور موضوعات او په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ او تاندې څانګې پروګرامونه خبریږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د بی پولی ډاکټرانو ټولنې یا ام اس اف په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر حکومتي بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیسته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د کار په افغانستان کې د ښځې ناروغانو او روغتیايي کارکونکو راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ټولنې په یو بیان کې ویلي که څه هم د بی پولی ډاکټرانو روغتیايي کارکونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي، خو هیڅ ډول رسمي تضمین نشته چې وکولای شي له کوم ممنوعیت پرته خپل کار ته دوام ورکړي. له بلې خوا د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سي ویلي نږدې درې اونۍ وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، د دې کار اغیز په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. اکرام الله اکرام او د موضوع نور تفصیل.
په غیر دولتي موسساتو کې د طالبانو لوري د خزینه کارکونکو د کار په بندیز د خبرګونونو په دوام د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان ام اس اف ویلي دي چې د دې بندیز په لګولو سره په افغانستان کې د خزینه ناروغانو او روغتیايي کارکونکو راتلونکي له خطر سره مخ شوي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تازه خبره شوې ویلي که څه هم د بی پولی ډاکټرانو روغتیايي کارکونکو له دغه بندیز مستثنا دي، خو هیڅ ډول رسمي تضمین نشته چې دوی وکولی شي له کوم ممنوعیت پرته خپل کار ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو سازمان د 150 نه زیات روغتیايي قدر ښځې جوړوي چې 900 ډاکټران، نرسان او نور متخصصین پکې شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې ډېرې افغانان بشري مرستو او روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري او دا هر څه په مرستندوی موسسو پورې تړلې. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په غیر دولتي مرستندوی موسسو کې د خزینه کارکونکو په موجودیت ټینګار کړي. په همدې حال کې د ژغورنې نړیواله کمیټه ټینګار کوي چې په افغانستان کې په بشردوستانه سکتور کې د ښځو ونډه په ټولو هغو برخو کې چې دوی کار کوي شرایطو او وضعیت ته په کتو یوه عملیاتي اړتیا ده. آی آر سی پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې چې د جنوري د 15 مینیټې د خبرې شوې خبر پاڼې په تعقیب خبره کړې لیکلي، له هغې ورځې چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه، اوس یې اغېزې او بدې پایلې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. دی ادارې ویلي د تیرې اونۍ په پیل کې دوی ته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې خزینه کارکونکي او هغه کسان چې د دوی د دفترونو په مالی برخو کې کار کوي کولای شي بیرته دندو ته ستانه شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له قوله د دې وضاحت وروسته آی آر سي په څلورو ولایتونو کې د ځای پر ځای او ګرځنده روغتیايي ټیمونو له لارې د روغتیا او تغذیه خدمتونه بیا پیل کړي. آی آر سي زیاتوي دوی اوس په نورو ولایتونو کې هم د روغتیا او تغذیه د فعالیتونو په برخه کې د کار د بیا پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره خبرې کوي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوې وارزوي او هغه ډول چې اړتیايي د مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. په تیر کال کې آی آر سي له 15 میلیونو څخه زیاتو افغانانو سره مرسته کړې او د دې ادارې په خبره کوي خزینه کارکونکو ته اجازه ورکړل شي ژمنه او لیوال دي چې ټول پروګرامونه قدم په قدم بیا پیل کړي. طالبانو پر ښځو د محدودیتونو په دوام د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په هنتونونو ته د نجونو په تګ او په غیر دولتي موسساتو کې په کار کولو کلک بندیز ولګوه. د طالبانو له دې پریکړو وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د مرستو رسونې کارونه ځنډولي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په داسې حال کې چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د یخنۍ درجه منفي 15 ته ورسیږي. په انجیوګانو کې د ښځو د کار د بندیز له امله د مرستو ویش ډېر اغېزمن شوی. دغه نړیوالې ادارې پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د بشري مرستو ملګري ادارې خلکو ته د ګرمو کالیو او نغدي پیسو په ګډون مرستې رسوي، خو د طالبانو وروستۍ پریکړې دغه لړۍ سخته ټکنۍ کړي. اوچا خبرداري ورکړي چې که طالبان خپلې پریکړې بدلې نه کړي، میلیونونه افغانان به لا نور وځپل شي او بهرنۍ مرستې به وچې شي.
راپور کې مو واوریدل چې د بی پولی ډاکټرانو ټولنې یا ام اس اف په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ته اندېښنه ښودلې او وایي د کار په افغانستان کې د ښځینه ناروغانو او روغتیايي کارکونکو راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې پر افغان خزو او نجونو د زده کړو ورزش او عامه ځایونو ته د لاسرسي په ګډون ټول بندیزونه لری شي. ملګرو ملتونو همدرس په تعلیمي مؤسسو او د کورنیو او نړیوالو مؤسسو په لیکو کې د خزو پر کار د بندیز د لری کېدو غوښتنه وکړه او له طالبانو نه یې غوښتنه وکړه چې پر میرمنو او خزو هر راز بندیزونه لری کړي. له دې بیان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په ټوټر په یو بیان کې د طالبانو د حکومت غبرګون څرګند کړ. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی او د افغان حکومت د طالبانو د حکومت د عکس العمل په اړه نور جزئیات راکوي. تلاش سپ
تکل سپ تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. ورسره لدی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر خځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. طالبان نن ویل چې نړیوال سازمانونه او هیوادونه باید د افغانستان حالات او د ملت دینی غوښتنې درک کړي. د طالبانو په د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د امنیت شورا اندېښنې درک کوي، خو مجاهد زیاتوي چې دوی هڅه کوي ټولې چارې د اسلامي شریعت په رڼا کې تنظیم کړي. خغلی مجاهد وای نړیوال باید بشری موضوعات او انساني مرستې له سیاسي مسایلو سره ونه تړي. امنیت شورا په خپل بیگانه غونډه کې په افغانستان کې د طالبان لخوا د نجونو پر تعلیم او کار، د ښځو پر ازادۍ او د وګړو پر بشري حقونو د لګیدلو محدودیتونو د سمدستي لري کېدو غوښتنه کړې ده. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له سغړو بیگاه خبره کړه، ویل شوی چې د خیریه موسسو خزینه کارکونکي د افغانستان د روان وضعیت لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه د افغان ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې هغه اساسي خدمات وړاندې کوي چې نارینه یې نشي کولای. د اعلامیې ته د امنیت شورا دایمي غړو متحده ایالاتو، بریتانیا او فرانسې او دورهیي غړو یې البانیا، برازیل، اکوادور، گابن، مالتا، سویس، متحده عربي امارات او جاپان مثبتې رایې ورکړي، خو د امنیت شورا دوو دایمي غړو روسیه او چین او دوو دورهیي غړو موزمبیق او غانا منفي رایې ورکړي. په اعلامیه کې د بشري مرستو په رسوونکو موسسو کې جنسیت ته له پام پرته د کارکوونکو د کار پر وړاندې د خنډونو د له منځه وړلو پر اړتیا ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربارا وډوارد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د پنځم بیت ورځې په سلو کې شاوخوا 15 غیر حکومتي موسسو د طالبانو د ورستې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی او د بشري مرستو پر سلو کې په سلو کې 8 کمښت راغلی، چې د هغې په وینا د پام وړ دی. میرمن وډوارد زیاتوي چې د ښځو له ګډون پرته د بشري مرستو د رسولو چارې امکان نه لري. په بیگانه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او کار همداراز د ښځو پر فردي ازادۍ او د وګړو پر بشري حقونو د لګیدلو محدودیتونو د سمدستي لری کېدو غوښتنه شوې، خو دا په داسې حال کې ده چې د دغو بندیزونو د لری کولو په خاطر طالب چارواکو ته د قناعت ورکولو لپاره افغانستان ته د ناروې د کډوالو د شورا راغلي مشر یان اګلن نن خپل سفر پای ته ورسوه. اګلن خپل ټویټر لیکلی چې افغانستان په ډېرې خواشینۍ پرېږدي. دی وایي چې له کابل روانېده نو هلته د یخنۍ کچه -40 درجو ته رسېده. د ناروې د کډوالو د شورا مشر خبرداری ورکړی چې میلیونونه افغانان به تر هغه وخته لا اړینو مرستو بې برخې وي چې نړیوالو مرستندویو ټولنو به ته د خطنه همکارانو په ګډون او د هغو له لارې یو ځل بیا د کار اجازه نه وي ورکړل شوې.
ډېره زیاته مننه حسیب الله تلاش د ازادۍ راډیو خبریال و چې د طالبانو د حکومت د غبرګون په اړه جزئیات راکول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیگانه پریکړې په جواب کې چې وایي طالبان د پر ښځو لګیدلې محدودیتونه لری کړي دا اعلان ورکړی و. د طالبانو لخوا پر ښځو د کار بندیز نه یوازې ملګري ملتونه بس بلکې یو شمیر هغه حکومتي ادارې اندېښمنې کړي چې د صحت په برخه کې فعالیت لري. دوی وایي په افغانستان کې په روغتیایي برخو کې کار کول د میرمنو لشتون پرته ستونزمن کار دی، خو که افغان میرمنې په دې برخه کې هم له کاره منې شي نو اغېز به یې د افغانانو پر ژوند څه وي. محمد خاطر پردیس همدا پوښتنه د ښځو د حقونو له فعالې فریدې حفیظ سره د مرکې په پیل کې کړې.
د
طالبانو د حکومت له شروع څخه د میرمنو دغه د بندیزونو لړۍ پیل شوې ده چې په لومړیو کې د ښوونځیو بندېدل، بیا له هغې څخه وروسته نور قیدادونه پر حجاب او ګرځنده ځایونو کې، له هغې نه وروسته د پوهنتونونو تړل کېدل او اوس د کار پر ځایونو باندې بندیزونه. دا هغسې دي چې نه یوازې دغه موسسې اندېښمن کوي، بلکې ټول نړیوالې اندېښمن کړي دي. او دا شی که چېرته لږ وخت په تېرېدو سره موږ ګورو، ممکن دا یو اتفاق پذیر وي، یعنی دا شاید اتفاق راوړي، ځکه چې طالبانو په خپل کارونو کې، په خپل بندیزونو کې، په خپل دغه یو نیم کال یا کم دوه کلو حکومت کې دوی دا ثابته کړه چې هغوی د ښځو لپاره څه رقم د یو قیدادي پلان لري، یو څه رقم د یو شوم نیت سره هغوی راغلي دي. دې سره سره دغه موسسې اندېښنه د پام وړ ده، ځکه چې ممکن دغه شی په څو میاشتو وروسته یا څو وخت وروسته دوی باندې هم دغه کار تعمیر شي، ځکه موږ ګورو چې څو نور موسسې چې په افغانستان کې په نورو برخو کې کارونه کوو، په تعلیمي برخو کې کار کوو، په نورو بشري مرستو کې کار کوو، پر هغوی باندې بندیز شو. نو کله چې د دوی هغه همسایه یا د دوی ورته نورې موسسې باندې بندیز لګول کېږي، ظاهره خبره ده چې دوی به هم دغه خبره ځان ته را اړوي.
بله اغلی حفیظ، د طالبانو وروستۍ پریکړه څومره غیز پرې باسي پر هغو افغان میرمنو باندې چې هغوی هممهاله اوس د صحت په برخه کې فعالیت لري؟
حراس د طالبانو، د طالبانو نه حراس د ټولو میرمنو ده، هغه په افغانستان کې دننه وي که بهر وي. له هغې ورځې چې طالبان په حکومت دي، ټول میرمنې ورځنې ویری، او دا ویری پر ځای ده، ځکه طالبانو بار بار دغه کارونه وکړه، د ښوونځیو نه شروع تر دغه اوسه پورې څومره کارونه دوی وکړ، څومره شیانو موږ شاهدان یو. پر کار باندې یوازې دا نه، هغه میرمنو باندې چې بندیز لګېدلی اوس په کورونو کې ناستې، طبیعي ده چې د هغوی اقتصادي وضعیت ته ضربه ده، د هغوی روحي وضعیت ته ضربه ده، د هغوی هغه خواریانې زحمتونه چې په تېرو کلونو کې هغوی د تعلیم په برخه کې ویسلي، هغه پر اوبو ځي او بیرته پاتې کېږي. دغه میرمنې چې اوس مهال پر کار دي په صحي برخه کې، ګورئ صحي برخه دا هغه برخه ده چې دا یو اشد ضرورت ده، د دې نه بغیر هیڅ یو ملک، هیڅ یو انسان هم بې طرفه نه ده. هر څوک په صحي مشکلاتو باندې یا هر ملک په صحي اړخو کې ضرورت لري. بیا د ښځینه ونډه په صحت برخه کې دا هغه څه دي چې هیڅوک هم ترې منکرېدای نه شي، او دا برخه تر ډېره حده پورې حتی نارینه ډاکتران یا نارینه د صحي پرسونل دا نه شي پوره کولای.
اغلی حفیظ، د دغو موسسو دپاره اوس په کار څه دي؟ کومې بدیلې لارې تاسو ورته وړاندیز کوئ؟
لومړی خو د ټولو موسسو دپاره دا چې بشري مرستې باید پر افغانستان ونه درول شي، د حکومت جزا، د حکومت ناکامي باید هغوی په عامه خلکو باندې تعمیل نه کړي. زموږ خلک، زموږ ښځینه، زموږ ماشومان دا ضرورت لري. د دې لپاره چې یو څو کسان پر موږ حاکمان شوي دي، یو څو کسان زموږ پر ملک راغلي دي، دا نه انساني ده، او نه هم کومه بل داسې هغه ده چې دوی دې پر موږ باندې بشري مرستې ودروي. بل کوم یو چې په نړیواله ټولنه کې څومره موسسات دي، څومره هم دغه بشري مرستو موسسې دي، دوی کولی شي پر حکومت باندې ټینګار وکړي. هغه ټینګار داسې نه وي چې دوی ووایي چې موږ مرستې ودرو. مرستې ودرول دا پخپله د انسانانو وژنه ده، او دا غلط دی.
د ښځو د حقونو فعاله فریده حفیظ وه چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د برتانیا صدر اعظم موافقه کړې چې اوکراین ته به ټانکونه ورکوي، څو له اوکراین سره وبخی د روسیې سره د جګړې پر ضد او د هغو سیمو په بیرته نیولو کې مرسته وکړي چې په تیرو څو ورځو کې له لاسه ورکړي. راپورونه وایي چې د دې ټانکونو یوه برخه به ډیر ژر د اروپا ختیځ ته ولېږدول شي.
راپورونه وایي د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک موافقه کړې چې د بریتانیا د پاوز څلور اراده چیلنجر دوه ټانکونه به ډیر ژر د اروپا ختیځ ته ولېږدول شي. په راپورونو کې ویل شوي چې اته نور جنگي ټانکونه به بیا وروسته دغې ساحې ته ولېږدول شي چې بیا به اوکراین ته رسول کیږي. بریتانیا هیله منه ده چې دغه ټانکونه به له اوکراین سره مرسته وکړي، څو د روسي ځواکونو خپلې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. په بریتانیا کې ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې صدر اعظم سوناک به په دې باب د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ته د شنبې په ورځ اطلاع ورکړي. د جرمني خبری اژانس په حواله د بریتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي صدر اعظم واضح دریز لري، هغه دا چې بریتانیا باید د اوکراین په تړاو پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې سرچینې په خبره په دغو ژمنو کې دا موضوع هم شامل ده چې اوکراین ته به د ځان د دفاع او د جګړې په ډګر کې د وضعیت د بدلون لپاره حیاتي تجهیزات ورکړل سي. له دې اقدام سره به بریتانیا د لویدیز لومړی قدرت وي چې اوکراین ته عمده جنگي ټانکونه ورکوي. څو ورځې مخکې لویدیځو چارواکو خبرداری ورکړی و چې د ټانکونو او نورو درنو وسلو په ګډون د جنگي ځواک له زیاتولو پرته اوکراین نسي کولی چې له روسیې د پام وړ ساحې بیرته ونیسي. په ناټو کې داسې اندېښنې ولاړې سوي چې اوکراین ته د جنگي ټانکونو ورکړه به روسیه دې ته وهڅوي چې په اوکراین کې روانې شخړې ته نور هم لمن ووهي. دبدسل کېده چې د امریکا متحده ایالاتونو د خپلې پوځي مرستې د تر ټولو لوی بستې د ورکړې په لړ کې اوکراین ته د برادلی په نوم د 500 وژونکو زغرولو وسایتو د ورکړې ژمنه وکړه. په همدې حال کې جرمني هم اعلان کړی چې اوکراین ته به د ماردر په نوم 40 ټانکونه ورکوي او فرانسې هم اوکراین ته د ټانکونو د ویجاړوونکو پوځي وسایتو د ورکړې خبره کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سمو غاغله ازادي راديو اوري د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند استازي وای ل افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه څېړنې پیل کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ویلي کڅ هم د جو بایدن ادارې تروسه په دې اړه د اسنادو له شریکولو ډډه کړي، خو د بهرنیو چارو له وزیر څخه دوی په یو لیک کې د مفصلو معلوماتو غوښتنه کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې ووري.
د کانګرس د استازو جرګې جمهوریت غوښتونکو د جنوري په 14مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د په بیړه وتلو په اړه د څېړنو د پیلولو خبر ورکړی. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې جمهوریت غوښتونکو مشر مایک مکال ویلي تر دې دمه ورسره د ولسمشر بایدن ادارې له خوا اسناد نه دي شریک شوي، خو ګواښ یې کړی چې په دې برخه کې همکاري ورسره ونه شي د دې اسنادو د ترلاسه کولو لپاره به له اجباري لارو هم کار واخلي. ښاغلی مکال ویلي د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک استولی چې په دې لیک کې پراخ معلومات، استخباراتي ارزونې او له طالبانو سره د اړیکو اسناد غوښتي. د جمهوریت غوښتونکو د غوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې له کانګرس سره همکاري ته تیار دي او تر دې مخکې هم په دې اړه له کانګرس سره 150 ناستې کړې او خپل معلومات یې ورسره شریک کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر داسې مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د څېړنو خبر ورکوي چې تر دې مخکې جمهوریت غوښتونکو کیون مکارټي هم چې تازه د استازو جرګې د مشر په توګه ټاکل شوی ویلي وو افغانستان د وټلو او نور مسایلو په اړه به د ولسمشر جو بایدن له حکومت سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوه تړون چې د 2000 کال د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ادارې او د طالبانو ترمنځ لاسلیک شو چې د 2020 کال په اوړي کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وټلو ته لار پرانیسته. خو افغان سیاسي شننکي طارق فرهادي وایي د استازو جرګه یوازې د هغې یوې میاشتې چې امریکایان په کې له افغانستان څخه ووتل او ورسره د هغې 14 پاړه د کابل په هوایي ډګر کې وشوه او د 120 افغانانو ترڅنګ 14 امریکایان هم وشل څېړنې کوي. هغه زیاتوي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې یوازې د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره کیږي او د افغانستان پر وضعیت په کوم اغیز ونه کړي. خغلی فرهادی وای
در حقیقت یک جنگ انتخاباتی است که شروع میشه فعلا
په حقیقت کې وټاکنیز جګړه ده چې اوس پیلېږي، ځکه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته 19 یا 20 میاشتې پاتې دي. جمهوریت غوښتونکو چې اوس د استازو په جرګه کې اکثریت دي داسې کمیسیونونه جوړوي چې ټاکنیز هدفونه لري، هغه یعنی جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتان له افغانستان سره نور علاقه نه لري،
نه جمهوری خواه نه دیموکرات ها.
جمهوری غوښتونکو د ولسمشر جو بایدن پر رهبرۍ د دیموکراتانو حکومت ګرموي چې په بیړه وتلی لامل شول چې د افغانستان وسلوال پوزو پاشل شي او افغان حکومت سقوط وکړي. خو دیموکراتان په ځنګړې توګه ولسمشر بایدن په ځلونو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره دفاع کړی او ویلي دي هغه پریکړه یې عملي کړې چې مخکینی ولسمشرانو لجمنې سره هم عملي نکړه. هم دا ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا د مخکینی افغان حکومت په سقوط کې افغان چارواکي پړه بللې وو چې د ناسمو پریکړو له امله یې د دوهې پریکړه عملي نشوه او افغان حکومت او پوځي پاشل شو. خو مخکینیو افغان چارواکو بیا د خپل حکومت د سقوط اصلي لامل د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړه بللې وه چې له امله یې د دوی په وینا افغان حکومت له صحنې وویستل شو او د سیاست او جګړې په میدان کې یې د طالبانو تله درنه کړه. د یادونې ده چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ائتلافي ځواکونو د 2020 کال په جولای کې له افغانستان څخه د وتلو لړۍ پیل کړه او د همدې کال د اګست په 10مه وروستی امریکایي سرتیری هم له افغانستان څخه ووت.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په وروستیو دقیقو کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. پرون جمعه د خوست په ګربز ولسوالۍ کې د یو شمیر دودیزو او عصري لوبو نندارې جوړې شوې. ورزشکارانو په دې سپورتي نندارو کې د نیزه وهنې، خوسی خوسی، کبړی، تیګې اچونې، والیبال او جمناستیک لوبې ترسره کړې چې د نندارچیانو لخوا په پرله پسې چکچکو او ولولو لمنځل کېدې.
د خوست د ګربز په ولسوالۍ کې د ورزشي امریت په نوښت د یو شمیر دودیزو او نویو رزمي لوبو پراخې سپورتي نندارې ترسره شوې. د خوست د ورزشي امریت مسؤلینو وویل له دې نندارو موخه د ګربزو په قومونو کې د هغو ستونزو او خوابدیو ختمېدل دي چې د دوی په منځ کې له لسګونو کلونو راهیسې د غرونو، څړځایونو او دښتو پر سر موجودې دي. د خوست ورزشي امیر عطاالله کډوال ازادۍ راډیو ته وویل
د ګربزو څلورو قومونو د یووالي لپاره موږ ورزشی برنامه په لاره اچولی ده چې دا برنامه کې به خوسای خوسای، نیزابازی، کبړی، والیبال، تیګه چونه دا شاین بکې نن ورځ ځوانان را جمع دي د خوښۍ احساس کوي. یو خاص مننه باید د میډیا نه وکم چې موږ سره په دې کې څنګ په څنګ میډیا ولاړه ده. الحمدلله قومونه او د خلکو د یووالي او د اذهانو د پوهاوي لپاره دوی موږ سره څنګ په څنګ رول لري.
د خوست په ګربزو کې سپورتي نندارو ته د خوست بیلابیلو سیمو څخه د ورغلو ورزشکارانو سربیره سلګونه ځایي خلک هم راټول شوي ول. د رزمي ورزش د یو کلب مشر عبدالرحیم کمانډو ول
د غلو بنا د ځوانانو تشویق د قومونو اتحاد او همداشان د سیمه او بل سیمه ورزشکارانو د اتفاق لامل ګرځي او موږ ډېر خوښ یو د دولت څخه تر څو ځوانان تشویق شي خخ موقع دی ته پروس ورکړ شي په هغه برخه کې موږ ته کور وکړه شي چې موږ خپو مخلوط شي.
بلور ته ورزشکاران سره لیدې چې دا برنامه ته خوشاله دي. خو وايي د اقتصادي ستونزو په ګډون ځینو نیمګړتیاو په دې ولایت کې د ورزش د پرمختګ بهیر ورو کړای دی. یو تنخستی ورزشکار عنایت الله وویل
همدا ستونزه اقتصاد ستونزه ده. د اولمپیک د امریت نه مخواهش ده چې تقلی هو دم ته وټه کې چې غنه ډېر انټرفیس ګونه خوري او د نه مخواهش ده چې نورم د برنامه ونیسي بیا ونیسي بیا ونیسي تر څو ورزشکارونو هم تشویق شي او د دوی فکر چې فراخ شي خلک یو ویني خلک روشي د دوی سره یوځای شي.
یو بل تن ورزشکار محمد نسیم وایي د دې نندارو په شان بیا هم غواړي نورې لوبي وکړي تر څو لوې خو دا لوبه دود شي او بل لوري ته د ځوانانو او ننداره کوونکو وخت په خوشحالۍ سره تیر شي.
نن هم دلته نمایشات ترسره کړل انشاءالله او میګ لرا کور په کې پدانه چې کور په وکی او ته لاس نه پرځيږي او ته چې جگ شي دوا کینی دا دوا سال ورل سینا ساور کوي مقصد مقابل ټیم ته ورتي نه نمرار وري بیرته په کوشش هڅه کوي چې خپل ځته زون ورتوي.
دی ادمانی ورده په خوښ کې زرګونه ځوانان په بیلابیل سپورتي برخو کې ورزش کوي او یو شمیر د ولایت زون او په ملي کچه لوبډلو کې لوبيږي. خوښ ده غو ولایتونو له جملې دی چې په تیر دوه لسیزو کې د نورو ټولنیزو او فرهنګي پرمختګونو په خوا کې د سپورت په ډګر کې هم د پام وړ پرمختګ کړی او ورزش پکې لزګو نظر مینوال لري.
ستاسو له پیغامونو
تیر شدید یخت باید مرستې له موږ سره وشي مرستې کې منی.
السلام علیکم د زجر راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د مرستې راکو وسی. مقصد په مرجع کې ګور د خلکو ته مرستې رسیدلې دي او زموږ منطقې ته مرستې نه رسیدلې. د بدخانه کاسیم بیا چرام سی هغه مشران خلک مرستې خوري دا نور ته نور کې د بل پرنامه راو بس په خپل خوري. موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دې تر لوړو مقامات ورسیږي.
سلامونه او نیک هیلې بلال هم له پرا ولادت ته تاسو دا پیغام پریږدم. زما د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی د هرات او بیا در کابل پرې دغه لو لار جوړه کړي ځکه چې په دې کې د ولس د خوارو د غریبو د حکومت د ټولو ګټه پکې ده. زه خپل مشروان یم د دې ځاسه موږ یو ټن په څلور زره غواړو نه او نو کچیر دا لار جوړه شي دا جمپونه دا کوم کډیان چې دوی په هغه وخت کې خشل جمهوریت په وخت کې کچیر دا لار جوړه شي امبه د تجار غټه پدې کې وي امبه د حکومت غټه پدې کې وي امبه د خوارو د ولس غټه پدې کې وي و چې موږ کوم مال بار کو در کابل رسو یو وار خو زده سي اڅ په شي نه چې الله تورسيږي او بل اخر چې الله تورسيږي تاوان ټور در غریب بو در اغه خوارانو وزي کوم چې په مزوک کې اخته یې کوم کوټ بار کړی توانې دروغ خلګو وزي
زما خبرې تر مشرانو پسې ورسوي چې دغه د هلمند ولایت مساکره د ولسوالۍ مرستې چې راسي دا ګرد په دا مشرانو ویشل کېږي او چې دا ښه پیسې لري دا غریبانو ته نه ورکول کېږي و زما خبره واوري
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو شیبه